پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هر کله کوم پرونه خبرونه کې به واوري طالبان هیله لري چې یو شمیر هیوادونه به د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. امریکا وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان باندې یو لړ بندیزونه لري کوي. خصوصي سوداګر وایي د طالبانو له وخت رسیدو سره له پاکستان سره سوداګري زیاته شوې، خو
چې پاکستان لاره یې رسی په کوبل کې خالی کیږي او افغانان لاره یې په بونډري نه ورپریږي.
د سوداګری او پنګونې خونه وایي که بانکونه سوداګرو ته د دوی پیسې ورنکړي سوداګري به پټه په ودری شي.
دا کار ونشي زمونږ پیسې انتقالات ونشي ترانسفر ونشي او په سر کې یو بانک نقل بانک پیسې دا دي چې په باور هم یو دلته بلې قاتل راشي.
هند وایي امریکا سره موافقه کړې چې نور به پاکستان په ګډه څاري. خوخ پرونه په خبرونو پیلو.
د سلواک ولسمشر وای د نړۍ له غنو رهبرانو سره د افغان جون او شوزو د ملاتړ هڅې پیل کړې دي. ملګرو ملتونو ته د افغانستان په خوانی دایمي استاذي وینا کوي. په چین کې د جاسوسي په تور دوه نیول سوي کاناډایي وګړي خوشې شول. د نړۍ د څو هیوادونو مشرانو د افغان جنو او شوزو د ملاتړ لپاره د نړیوالو د همکاري غوښتنه وکړه. د سلواک جمهوریت ولسمشر زوزانا چاپوتو و تیر شپه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په یو سبڅوي پیغام کې وویل دا وی پتیره دوه لسیزو کې په افغانستان کې جنو او شوزو خپل مشروع حقونه تجربه کول چې باید ونه ترول سي. د آیسلند، نیوزیلند صدر اعظمانو او نورو شیزنه سیاسي رهبرانو د افغان جنو او شوزو د ملاتړ هڅه پیل کړې ده. له تاسو هیله کوم چې له دې حرکت سره ملګري سي چې د کوټولو اقداماتو سبب سي. وروستۍ ټکی د ټول ګډونوالي په باب د کچيري زیانګالي شزین جنې او اقلیتونه څنډې ته پریښول سي. دا نړی نوسو ژغورلی د جنسیت پر اساس د زور زیاتی خاموش اوبه زموږ د ټولونو سلامتی ته مرګونی گذار دی. طالبانو پر افغانستان له ولکې ټینګولو وروسته د شوزو چارو وزارت په دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت واړوه. د طالبانو د حکومت په کابینه کې یوې ښځې ته هم ځای نه دی ورکول سوی چې پر دې مسأله نړیوالو انتقادونه کړي دي، خو طالبانو ویلي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د شوزو حقونو ته درناوی کوي. تمدا د دوشنبه پر ورځ بعد ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازي توپ د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی استازي غلام محمد اسحق زئی وینا وکړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفن دوجارک پرون په نیویار کې ویل چې د دې وینا لپاره په لیست کې د شغلي اسحق زئی نوم لیکل شوی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس سرګندوی چې هغه کمیټې تر اوسه غونډه نه ده کړې چې څوک په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. نن او سبا چې د اونۍ د رخصتۍ ورځې دي د دې غونډې د جوړېدو احتمال نه لیدل کېږي. طالبانو په یو لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر په خوانی ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني او په عمومي اسمبلی کې هم طالبانو ته حق ورکړي چې استازي وینا وکړي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د غور نه کتیزه کمیټه به په نومبر میاشت کې د افغانستان د استازیتوب پر مسله جدي بحث وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وایي یوازې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې لپاره له 3500 اړو کسانو سره د دوی لخوا بیلابیلې مرستې سوي دي. د دې ادارې په خبره په هغو کسانو کې چې مرسته ورسره سوي امیندوارې میرمنې او هغه ښځې شامل دي چې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي په دې ډله کې ولکه او 2000 هغه ماشومان هم شامل دي چې له خوارځواکۍ کړیږي یا له خطر سره مخامخ دي. د دې نړیوال ادارې په وینا د روان میلادي کال له پیله په ټوله کې له 6 میلیونو او 900 کسانو سره په افغانستان کې د دوی لخوا مرسته سوي ده. په جلال آباد ښار کې 14 یو طالب وژلی او د څلورو ملکیانو په ګډون یې 9 تنه ټپیان کړي دي. پیشنن د جلال آباد ښار امیر شهید بڼ ته نږدې په ګلدان کې د ځای پر ځای سویو چاودیدونکو موادو د چاودنې له کبله سوې ده. په ننګرهار کې بې روغتیایي سرچینې د نوم نشور په شرط ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه پیښې له ځایه سیمه ییز روغتون ته د یوه طالب په د مړي تر څنګ درې طالبان او څلور ملکیان په ټپي حالت کې وروړل سوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تروسه چا نه دی منلې. ل جلال آباد څخه د ترلاسه سوي راپورونو لمخې په دې شهر کې په تیرو دوه ورځو کې په مرموز ډول د شپږو کسانو جسدونه موندل سوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو تروسه په دې اړه د رسنیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلې. د طالبانو پر ضد مقاومت جبهې مشر د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود وایي طالبانو افغانستان د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل کړی دی. احمد مسعود دغه ادعا پرون له یوه ناڅرګند ځایه د کمبریج پوهنتون کنفرانس ته چې د احمد شاه مسعود د ژوند او میراثونو په اړه جوړ شوی و د شواهدو او اسنادو له وړاندې کولو پرته وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ډاډ ورکړی و چې هیڅ ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې ځای پیدا کړي او له دې ځایه د نړۍ نورو هیوادونو ته خطر پیش کړی. او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو وایي هغه دوه کاناډایي وګړي چې په چین کې د جاسوسۍ په تور نیول سی وو تر خوشی کېدو وروسته بیرته خپل کورونو ته ستانه سول. له دې سره د غاب او پیکینګ ترمنځ د کړکیچ یوه سرچینه ختمه سوه. صدر اعظم ترودو پرون په اوتاوا کې یوه کانفرنس ته وویل چې پخوانی ډیپلومات مایکل کوریچ او سوداګر مایکل سپاور خپل کورونو ته روغ رمټ ستانه سوي دي.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه دولش پښ نوی دوام کوي. طالبان وایي ډیر ژر به د یو شمیر هیوادونو لخوا د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو لړۍ پیل شي. طالبان وایي پر دې موضوع د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي او د ځینو هیوادونو استازي افغانستان ته هم راغلی دي. طالبان داسې مهال د خپل حکومت د نړیوال مشروعیت په تمه دي چې یو شمیر هیوادونو بیا دا چاره د دې ډلې په کړنو پورې تړلې. د بشر او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکون طالبانو ته د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
په کابل د طالبانو له واکمنې دو یو میاشت او لس ورځې تیریږي، خو هیڅ یو هیواد له حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان وایي د دې موضوع په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ډیر ژر به یو شمیر هیوادونه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
بیلابیل هیوادونو سره تماسونه ستاسو یو استازي مرغلي د مکسر لیدنه کتنې کړې دي. د افغانانو حق د سی باید رسمیت وپیژندل سي. ملګرو ملتونو شرمن چې په نامه موږ ولیک هم واسطه او مقرره تاکیدات هم استولې هیوادونو سره نو امید څه چې دا رسمیت پیژندلو پروسه او سلسله پیل سي او افغانستان سره نړیوال ډیپلوماټیک اړیکې ټینګې کړي.
خغل مجاهد کڅ هم د دې هیوادونو نمونه نه اخلي، خو پورستیو کې د روسیې، چین، پاکستان، ایران او قطر استازي کابل ته راغلي وو او هلته یې د طالب مشرانو سره خبرې کړې وې. لدی وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم تاجکستان ته د خپل سفر پر مهال ویلی وو د افغانستان له نږدې ګاونډیانو سره یې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو په میکانیزم خبرې کړي. طالبان هم د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع له نړۍ سره د دوه اړخیزه تفاهم لپاره یو اړتیا بولي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وایي افغانستان بهرنۍ مرستو، بیا رغونې او پیاوړي حکومت ولای ته اړتیا لري او د دې کار لپاره له نړۍ سره ډیپلوماټیک اړیکې اړینې دي. د خغلی مجاهد په خبره دا موضوع نړیوالو هم درک کړي او پر همدې بنسټ غواړي له دوی سره ستونزې د تفاهم له لارې حل کړي. پخکارا نړیواله ټولنه د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع په یو شمیر شرایطو او د دوی پکړونو پورې محدوده کړې ده. د بشر او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکون طالبانو ته د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي. هغه شرطونه چې که څه هم طالبان ورته ځان ژمن بولي، خو د نړیوالو په باور دوی تر اوسه نه دي پوره کړي. په کور دننه هم پر دوی نیوکې دا دي چې ټولې ګمارنې تر اوسه یوازې په ځان پورې محدودې دي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې مهم هغه یې زده کړې او د دوی کار کول دي بشپړ او اړین ګامونه نه دي اخیستل شوي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو هیوادونو هم پریکړه وکړه چې له طالبانو سره په هره موضوع په یوه خوله عمل وکړي چې یو بحث یې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل دي. د چارو شنون کې هم وایي نړیوال د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره بیلابیل شرطونه لري. د نړیوالو اړیکو کارپو شفیق همدم ازادي رادیو ته وویل لا افغانانو د ټاکنو او یا هم د لوی جرګې په وسیله د مشروعیت اخیستل د بشر او ښځو حقونو ته درناوی د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون طالبانو ته د نړۍ لخوا د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي.
داسې بریښي چې طالبان لا تر اوسه پورې په کامله توګه چمتو نه دي چې دغه شرایطو ته غاړه کېږدي. خو زه فکر کوم چې په اوږد محال کې دوی باید دغه شروط ومني، او زه فکر کوم چې که و نه مني نو کېدی شي پې وزغمل شي او دمګړی به دوی دومره مشکلات نه لري، خو په اوږد محال کې به د دوی دغه سرغړونې او دغه مقاومت د دغه شرطونو پر وړاندې به دوی ته ډېر زیات خنډونه او مشکلات جوړوي.
د طالبانو حکومت لا تر اوسه هغه هیوادونه هم په رسمیت نه دی پیژندلی چې په لومړي ځل یې د دې ډلې د واکمنېدو سملاسي وروسته دوی ته د یوه حکومت په توګه رسمیت ورکړ. خو ښکاري چې د دې ډلې د رسمیت پیژندنې لپاره تر ټولو ډېرې هڅې پاکستان کوي. تازه د دې هیواد صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو سرمشري زیته وینا کې په نړۍ غږ کړی چې د افغانستان د خلکو په خاطر د طالبانو حکومت پیاوړی او باثباته کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان کېدای شي د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان بل قوه شریکان ووسی. عمران خان له نیوز ویک مجلې سره په مرکه کې د طالبانو په وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایدن سخت دریز غیر ضروري وباله ویل پاکستان لیواله دی چې د تروریزم پر ضد د امریکا همکار ووسی. د سیمې د قدرتونو او امریکا ترمنځ همکاري د ناورین د مخنیوي لپاره چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګېدو وروسته احتمال زیات شوی دی مهم وباله. د پاکستان صدر اعظم د طالبانو له لوري په څلويشتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ټول افغانستان نیولو ته په اشاره وویل چې له دې کبله ممکن د افغانستان امنیتي وضعیت ثبات پیدا کړي. عمران خان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وویل چې په دې اړه به له ګاونډیو هیوادونو سره له مشورو وروسته پریکړه وکړي. لکه څنګه چې مو په مخکینی راپور کې هم واورېدل، عمران خان د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې ته هم خبري کړې ده او په دې غونډه کې هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو او نور موضوعاتو په اړه خبري کړې دي. د دې موضوع لپاره د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره په مشال رادیو کې زموږ همکار احمد شاه اعظمي همدا شپه را سره په استودیو کې دی. له دبه پوښتو چې عمران خان نور څه وویل. مهرباني.
مننه څروان صاحب. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر مازیګر چې په امریکا کې مازیګر وو د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلې شپږمې غونډې ته وینا کې د افغانستان په اړه زیات خبري وکړې، کڅم ځین نور موضوعات لکه کشمیر، کورونا و با د هند په اړه ځینې خبري او د اقلیمي بدلون په اړه خبري وکړي، خو تمرکز زیات پر افغانستان باندې او نو د پر نړیوال باندې دا ژغ وکړي چې کچيري نړیوال افغانستان ته شاو ګرځوي او د طالبانو په مشرۍ چې وس روان حکومت د دوی سره همکاري و نکړي یا د دوی سره خبري و نکړي، نو کېدای شي دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای باندې بدل سي. نو د ویل چې طالبانو ځینې ژمنې کړې وي د امریکا سره د مذاکراتو په لړ کې په دوه کې چې کوم مذاکرات روان و په هغه کې ژمنې دا وي چې دوی به بشري حقوقو ته درناوی کوي، یو ټول شمول حکومت به جوړوي او سره د دا ویل چې طالبانو د عفو اعلان هم کړی دی. خود د دا ویل چې نړیوال باید د طالبانو په خاطر نه بلکې د افغان ولس په خاطر له طالبانو سره خبري وکړي او له دوی سره مالی مرستې وکړي تر څو پر افغانستان یو باثباته هیواد ورسخه جوړ شي چې بیا داسي د وسلوالو یا د ترګرو په پټنځای باندې بدل نسی.
یعنی لدې د سیمالي میږي چې عمران خان ډیر زیات امیدوار نه دی چې د طالبانو سره به نړیواله ټولنه همکاري وکړي، بلکې د افغانستان د خلکو په خاطر دی له طالبانو سره د نړیوالو همکاري غواړي.
همداسې خبره د ځکه چې نړیوالو ځینې شرایط سدي او نړیوال وایي چې موږ تر هغه وخت پورې د طالبانو حکومت نه تسلیمو تر څو چې دوی ځینې شرایط باندې عمل نه وکړي. یعنی دوی به د دوی افعال ته ګوري، د دوی اعمال ته به ګوري، د دوی کار ته به ګوري، لکه یو ټول شموله حکومت دی. په لومړي سر کې داسې ویل کېدل چې پاکستان، روسیا، چین او ایران کېدای شي دا هغه څلور لومړي هیوادونه چې د طالبانو حکومت تسلیم کړي. خو کله چې طالبانو خپل عبوري کابینه اعلان کړله نو په ښکاره توګه باندې روس هم ورسره پر شا سو او ایران هم ورسره پر شا سو چې دا خو هغه سي هم شموله یا ټول شموله کابینه نه ده. مګر پاکستان وسم دیو ډول کې وزیر خارجه دی کې سید اعظم دی پر نړیوال کچ باندې د طالبانو د حکومت لپاره یو ډول کمپین کوي. خو په دغه ډول کمپین کوي چې نړیوالو ته دا وایي چې دا هیواد سره کتا سمرستي ونه کوي دا ډیر خطرناک عواقب درلودلای شي. کڅم د پاکستان په اړه لوخت صدا ویل کیږي چې پر طالبانو نفوذ لري او دوی هم دا وایي چارواکم دا ویل چې موږ پر طالبان نفوذ لرو خو کنټرول نه باندې لرو. یعنی موږ دوی ته مشوره ورکولای سو، پر دوی یو ډول ټینګار کولای سو، خو دانوس کولای چې په دوی باندې په زور یو خبره ومنو. خو بهرحال دوی اوس نړیوال هم دې ته قانع کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی پرونه وړ مرز د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره خبرې کړې په همدې اړه باندې. نو دا غوي سره خبرې کړې. بل عمران خان په خپل وینا کې دا ویل چې ځینې سیاستوال په امریکا او اروپا کې پاکستان په دې باندې تورنوي چې په افغانستان کې اوس چې څه حالت رامنځته شوی دی د دې مسول پاکستان دی. د دا ویل خو دا ویل چې دا خبره صحیح نه ده، ځکه چې دا ویل چې د تراګری روان جنگ چې په دې کې تر ټولو زیات زیان هم د ول چې پاکستان ولیدي. خو په نهال کې بیا د تراګری سره چې بزد جنگ چې کله امریکا سره د ملګرتیا وکړل نو امریکا هر کال بلیونونه ډالر مرسته کوله د پاکستان سره، د کوالیشن سپورت فند ورته ویل کېدی. نو پاکستان ته ډیر پوزیم مرستې ورکولې، نظامی مرستې ورکولې، نورې مرستې ورسره کولې. خو عمران خان به دا ویل چې دا غو مرستو څو چند زیات تاوان به پاکستان لیدلې دی یا مالی زیان ورته وشته دی.
ډیر زیاته مننه اعظمي صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل په پاکستان باندې انتقادونه دي او شاید د دغه انتقادونو لکه بلې وی چې نوې ډیلې وای چې له واشنگتن سره سلا کړی چې اسلام آباد به په ګډه ساري. د هند په نظر پاکستان په افغانستان کې د ستونزو عامل دی. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان لکه څنګه چې تاسو ویل پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې له افغانستان وروسته په سیمه کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې هیڅ واته دومره زیان نه دی اوشته لکه څومره چې پاکستان ته اوشته. د دې موضوع جزئیات احمد شبرلانی کوي.
هند وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او نورو مشرانو موافقه وکړه چې پاکستان وسري. د هند په باور اسلام آباد په افغانستان کې د ستونزو محرک دی. د هند صدر اعظم نریندر مودی پرون په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وکتل او بیا یې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې هم ولسمشر بایدن وو هم د استرالیا او جاپان مشران. هندي چارواکي وایي صدر اعظم مودی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې تیره میاشتې کابل ونیو په افغانستان کې د افراطي عناصرو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. په سپینه ماڼۍ کې د دې غونډې په ارتباط د هند بهرنیو چارو وزیر هارش وردن شینګلا خبریالانو ته وویل دا احساس ښکاره و چې په نور دقت او مراقبت په افغانستان کې د پاکستان نقش وڅارو. همدارس د ترهګرو د مسلې په اړه د پاکستان رول ته ځیر ووسو. د هند بهرنیو چارو د وزیر په باور امریکا، هند، استرالیا او جاپان به دې مهم ټکي ته هم پام لرنه کوي چې پاکستان د اسانتیاو درامنځته کېدو ادعا کوي او په ډیرو مواردو کې په سیمه او له سیمې بهر پاکستان د جنو ستونزو محرک دی. هند په افغانستان کې د لویدیځ د پلوي حکومت یو ډیر سخت ملاتړی و چې تیره میاشتې وروسته له شلو کلونو د امریکایي ځواکونو تر بوتلو وروسته سقوط وکړ او طالبانو کابل ونیو. پاکستان له 1989 تر 2000 لومړي کلونو پورې د طالبانو د تیر رژیم سخت ملاتړی وو او واشنگتن د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو مخکې د سولې په هڅو کې د پاکستان د همکارۍ ستاینه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د پنشن بی پروس د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د خبرو پر مهال په نیویارک کې له پاکستان مننه وکړه چې له افغانستان پاکستان ته د امریکایانو د استولو په چارو کې مرسته کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې یو شمېر سیاستوال په متحده ایالاتونو او اروپا کې پاکستان ملامتوي خو د سپتمبر تر 9 وروسته له ترهګرو سره په مبارزه کې له افغانستانه پرته تر ټولو ډیر زیان پاکستان ته رسیدلې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه د یو لړ بندیزونو د لری کېدو پریکړه کړې ده. دا بندیزونه د صادراتو په برخه کې دي او د امریکا خزانه وزارت هیله مند چې لدې سره به افغانستان ته د بشری مرستو پر رسولو کې اسانتیاوي رامنځته شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان له لګبل شویو بندیزونو څخه دوه لری کړل تر څو د طالبانو تر واک لاندې جګړو ځپلو سیمو ته بشری مرستي ورسی شي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل دا پریکړه د متحده ایالاتونو حکومت مرستندوی ډلو او نړیوالو سازمانونو ته لار هواروي چې په افغانستان کې بشری مرستي وکړي او په بشری مرستندوی حالو ځلو کې ونډه واخلي. فرانس پریس اژانس په خپل راپور کې د امریکا د خزانه وزارت په وینا دا خبره هم راخیستې ده چې وایي زراعتي موادو، دارو درملو او طبي وسایلو ته هم اجازه ورکړې ده چې افغانستان ته صادر شي. د امریکا د خزانه په وزارت کې د بهرنیو مرستو د کنټرول د برخي مسول انډریا ګاس کې وایي د خزانه وزارت به له مالی مؤسساتو، نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي سازمانونو سره همکاریو ته ادامه ورکړي چې د مهمو شیانو لکه زراعتي توکي، دارو درمل او نور ضروري شیانو اړتیا کم شي. په دې ترڅ کې واشنگتن د طالبانو حقانی شبکې او نورو ډلو پر ضد چې بندیزونه پرې لګیدلې دي خپل بندیزونو ته ادامه ورکوي. د اگست 15 راوروسته چې طالبانو کابل ونیو د بندیزونو له عمله او له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د بندیدو په خاطر په افغانستان کې د خوراکي او سون موادو به زیات شوې دي او نقد پیسې کم شوې دي. د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د طالبانو تر واکمنۍ وروسته خپل فعالیتونه په افغانستان کې درول دي چې له دې سره د پیسو نړیوال صندوق تیر میاشت له افغانستان سره د 340 میلیون ډالر مرستې وسنډولې. واشنگتن هم د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر اساري زیرمه کنګل کړی ده او د لریشلوی حکومت د مرکزی بانک رئیس خبرداري ورکړی دی چې له دې سره د اقتصادي بحران تر منځ کېدو ویرشته.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
افغان سوداګرو له طالبانو وغوښتل چې اجازه ورکړي چې خپل بانکي حسابونه هم را پیسې وباسي چې اړتیا ورته لري. دوی خبرداري ورکوي چې که د اوس پښان د پیسو په استلو کې محدودیت دوام وکړي سوداګري به پټه پودري شي او په افغانستان کې به لوی اقتصادي بحران او د جنسونو قلت رامنځته شي. مخی تر دې چې په دې اړه راپور وړاندې کړو د خوستي سوداګرو د ستونزو په اړه یو راپور لرو. خوستي سوداګر وایي د پخوا په پرتله د غلام خان پر لار د مالونو وړل راوړل ډیر شوی خو یو شمیر ستونزو بیا د دوی د سوداګرۍ پر چارو منفي اغیز کړی دی. دوی یو ستونزه دا یادوي چې د پاکستانی سوداګرو موټر تر کابله توکي وړلی شي خو د افغاني سوداګرو موټرو ته بیا تر کرشي اخوا د تګ اجازه نه ورکول کیږي. بل لوري ته د شمالي وزیرستان د انتظامی چارواکي وایي چې د افغاني سوداګرو د ستونزه به ژر حل شي. نور حل له خوسته د ازادي رادیو د خبريال پراپور کې وابري.
خوستي سوداګر او کاروباریان وایي که څه هم د پخوا په پرتله د غلام خان پر لار سوداګري ډیره شوي خو دوی لا هم په سوداګري زچارو کې د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتوي په ګمرک کې د میوه او ترکاریو لارې درول کیږي چې د ترکاریو د خرابېدو لامل کیږي او بل دا چې پاکستانی لارې د دې اجازه لري چې خپل مالونه تر کابل ولیږدوي خو افغاني لارې ته بیا دا اجازه نه ورکول کیږي. د میوه او ترکاریو خوستي سوداګر محمد نظر آزادۍ رادیو ته وویل ترکاری، سبزی او تازه میوه په ټولو هیوادونو کې د ژر اجازه و استثنا لري.
میوه گاڑی، سبزی گاڑی، مرچی، دلته دوه دوه درې درې شپږ کې بده کوله په گاڑی کې سبزی گاڑی درولې وي. موږ دا غوښتنه ده د امارات نه چې دا په یو ملک نه دري کې دا سبزی خو ازاد ده.
د لاریو او لویو ګاډو افغان چلوونکي وایي د پاکستان د توکو ګاډي تر کابل راځي، خو د پاکستان لوری بیا افغاني ګاډو ته د کرخې اخوا د تګ اجازه نه ورکوي. د لاری چلوونکي غلام خان وایي
اسلامي امارت نمی دا غوړي چې پاکستاني لاری رچی په کوبل کې خالی کیږي، افغاني لاری په بونډري نه ورپریږي. دا دیوا خبره دویمه دا می غوړي چې هر یو ایوت سره د تجارت پولیس کې.
د غلام خان د ګمرک لپاره د طالبانو رئیس مولوی مساکری مجاهد زاده وای
تر مخکنی رژیم اوس واردات یو په درې ډیر سوی، یو سل ډیر شونی ولې تر یو نیمو سلو موټر دی ورځي دی راځي. سیستم پاک سم سیستم ده، سلویختو ملکو مشترک سیستم ده، نشکوډا هغه کې هیڅ فساد نشته، په خلکو کې فساد وو اوس الحمدلله فساد نشته.
بل لوري ته د شمالي وزیرستان د انتظامی چارواکي د افغان ډریورانو غوښتنه پر ځای بولیا وایي چې په دې اړه یو څه اسانتیاوې برابرې شوي او قرار قرار به نورې اسانتیاوې هم برابرې شي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان څو ورځې وړاندې آزادې راډیو ته ویل چې افغانستان نه مالرون کو ګاډو ته د میرانشاه منډۍ پورې د تګ اجازه ورکړل شوې او نور هم لګیا دي چې دغه ګاډي تر میرالي پورې ولاړ شي. د یادونه ورده سره لري چې غلام خان لره کراچۍ ته تر نورو لارو خواوشه 300 کیلومتر نږدې ده او په تیرو شلو کلونو کې د خوستوالو لخوا په پرلپسې توګه د ترانزیت کېدو غوښتنه شوي، خو تر اوسه هم د دې لارې د ترانزیت کېدو ټول قانوني پړاوونه نه دي بشپړ شوي.
افغان سوداګرو او پانګوالو له افغانستان بانک څخه وغوښتل چې د هیواد اقتصادي ستونزو د مخنیوي او د کاروبار د جریان لپاره د زیاتو پیسو ایستلو ته اجازه ورکړي. د طالبانو لاسته د کابل د لویدو وروسته بانکونه او مهم سوداګری مرکزونه بند شوي، خو بانکونو په محدودو پیمانه فعالیت بیرته پیل کړی دی. اوس عام خلک په اونۍ کې $200 یا 40,000 افغانۍ له خپل حسابه ایستلی شي، خو شرکتونو ته اجازه ده چې په اونۍ کې تر $25,000 پورې وباسي. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونوم راستيال خانجان علي کوزای وایي چې په $25,000 څوک تجارت نشي کولای.
مګر دا په یو میاشت $25,000 اوس مونږ ته کفایت نه کوي. زمونږ دا خو تجارت دی، یو سړی په یو میاشت کې شاید $1,000,000 په کار شي، قرارداد کوي، پیسې اخلي، خام مواد راوړي، یا په سراتر سره خپل مامورینو تماس ورکوي، یا داخلي کار پیسې پکاريږي. د تجارت لپاره دغه معیار چې ټاکل شوی دی دا معیار دقیق نه دی، په دې باید تجدید نظر وشي. څومره چې ضرورت دی ښه مونږ یو شی دا ویلی شي چې که د طالبانو تحریک دا دغه لوی تشخیص کوي چې پیسې تورې پیسې یا نورې پیسې د افغانستان نه فرار ونه کړي، مونږ به ورته مدرک ورکوو، یو طرزالعمل دې راوباسي. د طرزالعمل له مخې نه به مونږ ترانسفر کوو.
تر دې مخکې یو شمیر سوداګرو د پنځشنبې په ورځ په کندهار کې له طالبانو وغوښتل چې له بانکونو څخه په محدوده پیمانه د پیسو د ایستلو په برخه کې خپل پریکړه بیرته واخلي، ځکه چې ځینې سوداګر په خپلو حسابونو کې تر $1,000,000 زیاتې پیسې لري. سوداګر وویل چې په کافي اندازه د نقدو پیسو نشټوالی د دوی کاروبار خرابوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونوم راستيال شاغلي علي کوزي د سوداګرو بل ستونزه له یو بانک بل ته د پیسو انتقال وباله. ویل چې ځینې بانکونه پیسې نه انتقالوي. دی وایي ک بانک همره پیسې چې د پانګوالو او فابریکاتارانو لګښتې او یا سوداګرو ته د مالونو د واردولو لپاره پکار دي ورنکړل شي، کاروبار په ټپه دري شي. خانجان علی کوزای خبرداري ورکوي چې که اوسنۍ حالت بدل نشي، دوی میاشتې وروسته به وضعیت له کنټرول ووزي او سوداګري به پټه پودري شي.
که چې ته خدای ما خواسته و نشي، طالبان هم په دې پیږي. طالبان تحریک کفاره دا یو دی چیلنج دی، او دوی هم وزیران شورا کې یو ډېر لوی کمیسیون ته دې کفاره ده. هني چې په مشور په سرکړدګي وزیر مالیه، وزیر تجارت، وزیر اقتصاد، د افغانستان بانک رئیس دا پیدا شي. که دا کار ونشي، زمونږ پیسې انتقالات ونشي، ترانسفر ونشي، او په سیاسي شکل یو بانک نه بل بانک ته پیسې لاړې نشي، زه په دې باور یم چې یو ډېر لوی ماجرا جوړېږي، دلته به لویه قاطي راشي.
شاغلی علي کوزي دا هم وویل چې په هغو پیسو کې چې امریکا او د پیسو نړیوال صندوق کنګل کړي، $2,000,000,000 د افغان سوداګرو دي له حکومت سره تړاو نه لري، نو باید آزاد کړل شي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
نن ماسپښین له دوه تر څلور بجو تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. د دې پروګرام په اول ساعت کې یعنی له دوه تر درو بجو د خبريالانو پر ستونزو او د طالبانو له لوري د خبريالانو لپاره پر نویو مقرراتو خبرې کوو. د خبرونې وخت په یاد لرئ د ماسپښین له دوه تر درو بجو پورې. د دې خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان لرو، خوب مخکې تر دې چې د زهرو کاروان پروګرام در وبرو ساعت 12 بجې